څخه خپلې پښتنې مطرح کوي، خپل نظرونه وړاندې کوي. او مخکې تر دې چې د دې پروګرام پاتې برخې ته ورسو، زما همکار احمد تکل په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکې په وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت وړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولېږدوي. پرون د قطر په العدید هوایي ډګر کې د B-25 الوتکو د کیناستو تصویرونه خپره شول. د پنټاګون ویان وایي چې د الوتکې د احتیاطي تدابیرو لپاره سیمې ته رسیدلې. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر د هغه له څلورو ملګرو سره وژلی دی. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د دې غورځنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپلو خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي. عمران خان وایي چې په دې برخه کې له پوځ څخه د مرستې غوښتنه کوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یوه وینا کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني. او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي. بایدن به د جون له 11 تر 13 په برتانیا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او د جون په 14 به د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي.
مننه کوم احمد تکل. او وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخت کال په کندهار کې ډیر لږ کوکنار کرل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې دوه قاچاق کوونکي داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد قاچاق کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنجشیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیله پنجشیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا ګاونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه اویا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ویل د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست د پولیسو په همکارۍ اویا معتادین په اتمه ناحیه کې له مرنجان تپې څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا روغتیایي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت کارکوونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کېدل.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخت کال په دې ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیل معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث سو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم شپخانې ته مالدا مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاءالله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلان نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام یې لساس ځلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیګم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مې له دوو ماشومانو سره له کوره وشړلم.
مسکرې د لاسه ولاړه معتاده سو مل ششی وم، ډېره پښېمانه وم، بچیان مې خپله خواره سم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده. وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سخت کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالي او د تریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم شوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب شوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث سو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه وښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښي وې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په
ارغنداب، ژیړی، پنجوایی، امیوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي. خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوند ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل سوي، او په پاتې درې ولسوالیو کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتو ادارې سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې د کندهار په 20,000 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو، چې د تېر کال په پرتله یې په سلو کې 30 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاوله په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامینو ته په اشاره سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار اوسني وضعیت په کتو سره دي له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریاک خاص په دغه وجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاتې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه ډنډ و، معروف و، ارغسان و، دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریاکو کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریاکو بازار شته سوی دی. که چیرې په دار څه کې حکومت توجه ورته وکړي، فکر کوم نور به هم د تاریاکو کښتونه د بابینځې څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډېری لاسته راغلي تاریاک د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل، خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې سوي او تولید سوي تاریاک په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریاکو بیه ټیټه سوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل سوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبرې واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډېر زیات ناوړه اغېزه لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغېزې بدی چې اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه واړه واړه ویښتان هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه واړه واړه ویښتان عدم کفایی وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. هغه خلک چې اوږدمهاله یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کینسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بالاخره خرابوي، نو دلته حتما نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست نشي پریښودلو او عادي ژوند ته راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر ایستل د نشي پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای شي چې د روزي له میاستې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاست کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نشي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دي نه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
سبایش خوب نه جګیدلم بس ما نشم.
هارون چې د اسوانه څو کالای پانه شو کې تیر کړي او سه هغه ورځ لامل اخواش نه دی چې دروشي نیولو او نورو دینی فرزونی وسلوت، خو بیا هم دا مسولیتونه نه دی ادا کړي. سکل چې روژه راغلی هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشي پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دا اول خو چار سو مس کوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واختلو، شیشه نه بعد بس پودر باندې واختلو. سبایش خوب نه جګیدلم، اول بم نشه کو بیا کم چیرته مونږ کو کنه کو زم دا می غختل مایل چې روزه ونی سم راغلم شپخانه ته مایل دا مبارک میا شغله ده زان جوړ کومه انور یو روزه نه منی ولا بل روزه کی ته روزه کی میزان هغه کمایل دا دغه باید روزه ونی سم زان جوړ کومه زان می بستر کو جوړ شومه اوس انشاء الله خوشوای ما روزه مې نیولای ده.
ډاکټران وایي چې د معتاد رواني وضعیت د ګډوډۍ تر څنګ د خوارځواکۍ لامل هم کېدای شي. له همدې امله یو معتاد نشي کولای چې ټوله ورځ له نشه یي موادو او خوراک او څښاک پرته تیر کړي. له همدې امله دینی او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځېدلو یوازینۍ لاره د نشي پریښودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 500 بسترس روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزاد وایي یا معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستري کړي او د زهر ایستلو د پړاو تر څنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خود بستر دغه چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي 15 سالي خورز دي لپاره اټکل شوې دي چې 15 سالي خورز کې دوی په اوله 15 لس ورځې کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده او بیا دغه یو میاشت د دوی لپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فاميلي دغه مشکلات حل کړي دي په خاطر دي او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه وته چاره رهنمایي کړي وي او نو سره څوک کومک وکي او کور کې دغه سیرون اسبه پرګدي لګ مشکل دي.
لوستی به پلاوا معتاد ناروغ بلل کیږي. خودنی آلمان بیا وایي چې تر نشي مخ کې د معتاد عقل جوړ وي او دوی خپل ځانونه په ناروغي اخته کوي. له همدې امله نه معتاد ته ناروغ ویل شو او نه هم د دینی او اجتماعي مسولیتونو پریښودل ورته مشروع پلم کېدای شي. یو دینی عالم سید مومن سعید وایي یوازې معتاد نه بلکې د معتاد کورنۍ او ټولنه هم مسولیت لري چې هغه د نشي پریښودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل راته ورکړی و نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمل دی خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې لمخې په افغانستان کې تر 3 لک ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. د خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزي میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې د کابل خارجینه د گذر یا محل وکیلان نشئی مواد سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشئی مواد په ښکاره خرچيږي او مافیایی ډلې د مبارزې په برخه کې خنډونه جوړوي. دا چې دا خنډونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ څخه مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زموږ ځوانان، زموږ زمن، زموږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غږ ارګانو ته رسوو.
تاسو ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
خوشبختانه چې نهمه نهایی که منگه یو دیر خیو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما و د وکلا و د خزو و د ځوانانو دمدغی یو چتر لاند منگه کار کو. مواد مخدر په مورد که همیشه مبارزه هم کرده ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر وسه توانه پوریم. حوال ورته نصیحت هم کړی ده څوک چې خرڅوي او که بیا نصیحت باندې نه ده شوی، منگه مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتي ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړي؟
حمایت د اسې چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. دا وکیل صاحبان هم چې مثلا ډېر په احتیاط مخکې ځي، کوم کسان چې مواد مخدر خرڅوي هغوی سلا لري، ارتباطات لري، وکیل صاحبان یې بې عزته کړي دي، حتی ورته دسیسې جوړ کړي دي. متاسفانه چې تر کوم ځایه پورې چې ګورو، هغه اجرات چې شاید باید وسیږي نه کېږي. حتی ډېر پاس پاس مقامو ته معلوم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅېږي او څوک یې توضیح کوي. دا پوښتنه باید د دولت نه وشي چې ولې اقدام نه کېږي. ورته بعض وخت داسې کسان پیدا کېږي چې د دوی زور هم ورباندې نه رسېږي. داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام له ساز ځلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پوهېږم چې علت څه ده چې نه تړل کېږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره، خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو، علماو، شورا د ځوانانو، د ښځو او په همکاري د اوزي پولیسو په سطح د نور نوایي د نهمې اوزي کم ده.
علت یې څه ده ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده؟
دلته همدغه خپله شوراګانې چې دي، یو اتفاق اتحاد یې کړی ده که په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي، تور له شورا یو ځای کیږو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغې په مقابل کې درېږو. دوام علت دا ده چې پولیس وکیل صاحبانو سره خصوصا آمرین او ځای د پولیس ښه همکاري لري.
خلک څه وکړي چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشه یي موادو مخه ونیسي؟
خلک د احساس د مسؤلیت د پیدا کې د دې ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کړي. په همکاري د وکلا او د گذر او په همکاري د علما، خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نږدي. خلک باید خپل اولادو ته متوجه وسي، گشت و گذار ته متوجه وسي، بې ځایه پرې نږدي. هغه کوم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي، حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې وده ګرځېږي، فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته یې لاړ شي، ورته نصیحت وکړي، ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو، وروره پوښتي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي. د دې مخنیوی باید خپله کلیوال څه ښځه اوسي، نر اوسي، ځوان اوسي، سپینګیری اوسېږي، ټول باید وکړي.
د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې او د خرڅلاو په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کوي. د احتیاط د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې دمه سم مرسته کړي؟
دلته یو شفخانه ده، کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبانو سره تللی استو تماس هم نیولی ده او دا خلک هم راهنمایي کړی ده چې هغه شفخانې ته لاړ شي، درملنه یې وشي. موږ د شورا د ځوانانو چې جوړ کړی ده هغې کې ټول ورزشکاران دي، ټول ورزشکارانو ته مدی راهنماییم کړی ده چې تاسو دا د کلیو باندونه د ځوانان راوړي په کلاپو کې چې ورزش وکړي، او کوم کسان چې په مواد مخدره باندې اخته دي هغوی ډیر کوشش وکړي چې په ورزش اخته شي او نصیحت ورته وکړي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1289 منځنۍ صفو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله. دا وایي چې پخوا پولیس وه خو د نشو له امله وظیفه ځینې پاتې سوه. دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي، خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي. دا چې فاطمه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده.
تا داس به ما خاوند د کوره ووته، هر څه چې وه خو ټوله یې خرڅ کړه، نه پدر نه مادر و، هېڅ کس نه و. دغه دم زما وارث هم نه و. اخر دی وخت راغی چې زوی راڅخه ووی، دوه زامن لرم، دا ووی چازل ماده کړه، ژمی واورم پرته و. ما ورته وویل ولې داسې کار وکوې، وایي زور لرم، مار زور لرې. وایي وکې د ماته جواب راکړې ولې و ګوته لاس ګوتې درته لګوم. ما ورته وویل زه د معتاد ګوته نه قبلوم، چې معتاد ته معتاد یې سړي لاس ګوتې راته ولګولې. مسکری د لاسته ولاړه معتاد سوم، دلته ډاکترانو ونیولم، رایې وستلم، ششی وم، ډېره پښیمانه وم. بچیان مې خوار سو، خپله خواره سوم، دلته چې بستر سوم د عمل مې پاتې سو چې ولاړم. بیا م هغه مخاوند راته شیطان سو، قبرستانو کې ونیولم، سرای شمالي بازار مې کور دی. دلته راته وویل ښځې خیته مریضه یې، دوت دوا ووهه. ما ورته وویل زه نوې د شبخانې راغلې یم، دوا نه وم. دوا مې ورسره وویل، یو بل یو راغی عسکر و. زما خاوند یو څه چې بالا خو وای وای تا و خځه ته جواب ورکړی دی، شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای ګناکار شوې. یوازې واخستل معتاد دې کړ، ششی دې کړ، بیا دې واخستل وای اوس یا دوا ورته ورکړی. دوا کال کې دې پر سارا دې زب کور کې کرایې ځای کې وسیګه ما، یا کمپالان منځم اوس، یا د عسکرو دروشه منځم، خو خپل خواري او غریبي کوو باندې. دوه دانې لس کلن دوګانې بچان لرم، چې قاعده ننوایي کار کوي، کله د پی پاک خرڅوي نه منکره کېږم د پوډریانو سره، خو زه ورپسې یم چې دا پوډرې نشي راڅخه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان شریف خان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په دښته کې کمین نیسي. یوه شیبه وروسته رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولی په دې شپېره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار قومندان صاحب، دلا سورجی کیږي چې دې پوستې تر غلایم، ایز غوخه مې نه د خوړلې، بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې پاغه بل پوسته کې هر ورځ غوخه خوړله، چې اوس دې زمونږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هر ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوخه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي، نه پوهېږم چې تاسو ته غوخه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
تو خو مونږ ته هم دا د ښکار چل را وخیا، غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زمونږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکړه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره مو اوږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد رابر کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا رانژې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دی.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی رابر کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دی خو ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. خا خا، دا غنم دی؟ ها، پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې رابر کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
قومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلې خو ما پرېږدی.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدی. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدی، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو در سره وي نو یو کال زندانی کېږې، او که تر یو کیلو ډېر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږې.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ 50 کیلو دی.
غم مه کوه، موږ چاره درخیو.
اوس د موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبرې اعلانو ته ورښکاره کوو، او بیا د دې نشئی موادو خاصې څارنوالې ته سپارو. خو ګوره، که د خبرې اعلانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک را سره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک را سره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریاک را سره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قومندان صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. ڈیموکریسی نہ وای
ظلم و استبداد وو
کہ ڈیموکریسی نہ وے دنجو نو خوانزی بنو نو پرنسٹر شوی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑی